آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
افغانستان پاکستان ته د ډیورند په کرخې د بریدونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د بدخشان د یمګان په ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او چین د جنوب ختیځې آسیا هغو هیوادونو ته خبرداری ورکړی دی چې غواړي د امریکا سره نظامي ائتلافونه جوړ کړي. قدر منوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو د اوریدونکو وروسته رپورټونه تاسو خبر شي. البته رپورټونه دا دي چې سبا به انتخاباتي مبارزې پیل شي. په څرنګوالی او تیاری به د خپل همکار نه چې د کابل د سټډیونه به د تلیفون په لیګه را سره یې هم معلومات واورو. همدارنګه د سیکا یا د آسیایي هیوادونو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو غونډه پرون پیل شوې ده. په هکله یې د رپورټ اوریدل مه هیروئ. نور رپورټونه به هم تاسو ته د خبرونو په لړ کې وړاندې شي. اوس په موقع د پوره خبرونو اوریدو ته چې زه نوشا باشنا او زما همکار سید سلیمان شاه به درته واورو.
د افغانستان حکومت پاکستان ته نن د پنځشنبې په ورځ خبرداری ورکړ که د افغانستان پر خاوره باندې د توغندیو بریدونه ونه درول نو د دغو بریدونو هر ډول عواقب به د پاکستان په غاړه وي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال رحیم ګل ساروان په خپل رپورټ کې وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی نن د چهارشنبې په ورځ لوړ پوړو امنیتي چارواکو او قمندانانو سره د یوې غونډې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې د پاکستان نظامیانو نه یوازې دا چې په کونړ کې د توغندیو ورولو ته دوام ورکړی بلکې تېره شپه یې په خوست او پکتیکا کې هم توغندي ورولی دي او زموږ په سرحدي پوستو باندې بریدونه کړي دي. ښاغلی داودزی وویل
ما ای حملات شان جدا تقبیه میکنه
موږ ده حمله جدا غندو او خبرداري ورکو چې د دوام په حالت کې د هر ډول ناوړه عاقبت پلا به د پاکستان د نظامیانو په غاړه وي.
هر نو عواقب ناګوار مسولیتش به دوش نظامیای پاکستان خاط بود.
په غونډه کې د افغانستان د ټولو ولایتو د امنیتي قمندانانو مسولینو غاړه کړې وه.
بل پلو ته د انتخاباتو د کمیسیونونو مسؤلینو له امنیتي ځواکونو نه وغوښتل چې امنیت ښه ټینګ کړي او لاسوهنه باید ونه کړي. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی وویل په هغو سیمو کې چې ډیر امنیتي خطرونه پکې دي هلته د ښه امنیتي تدابیر ونیول شي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سادات وویل په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه مداخلې کړې وې خو باید په دوم پړاو کې له دې مداخلو نه ډډه وکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یونما رئیس یانکوبش د جمهوری ریاست له دواړو کاندیدانو نه نن وغوښتل چې خپلو پلویانو ته دې ووایي چې درغلي او ټګي دې ونه کړي. ښاغلی کوبش وویل چې د افغانستان له ګاونډیانو سره یې هم د نړیوالې ټولنې په استازیتوب په دې اړه خبرې کړې دي تر څو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې لاسوهنه ونه کړي او خپله بېطرفي خوندي وساتي.
افغان چارواکي وایي چې د بدخشان د یمګان د ولسوالۍ نه د طالبانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي. په دې اکله به د ګل رحیم نیازمن رپورټ وورو.
تېره ورځ سهار وختي د بدخشان ولایت پر یمګان ولسوالۍ مخالف وسلوالو برید کړی. په دغه برید کې 8 تنه پولیس وژل شوي او 40 تنه نور محاصره شوي وو. د بدخشان د والی مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار وایي چې
دا شی مشکلات وو چې هلته کافي اندازه مهمات نظامي مهمات موجود نه وو. طبعا 8 نفره شهیدان لرو 40 نفره ته یو منطقه کې معاشره وو چې مهمات خلاص شوي وو. بیا خوشبختانه د شپې د اردوی ملي سپیشل فورس او د وزارت داخلي قطعي خاص ساکر راغلي وهغوی نو نن سهار وخته د تشوي عملیات شروع کړي دي. صحیح د ځان رسولی جنګ جریان لري.
د بدخشان د امنیت امیر عبدالقدیر سیاد بیا وایي چې دوی پولیسو ته د حواله لارې مرستې ونه شوای رسولي او ځمکنۍ لارې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو په لاس کې وي. په یمګان ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې پایې د وسلوالو لخوا لمنځه وړل شوې، چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو، دولتي مامورینو او خلکو اړیکې له مرکز سره پرې شوې دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې د خیبر عملیاتو په لړ کې د سې شنبه په غرمه د یمګان ولسوالۍ نیولې ده. طالبانو په دغه نښته کې د 1400 افغان پولیسو د وجل کېدو او 15 نورو د نیولو ادعا کړې، خو چارواکي بیا د مخالفینو دغه ادعا ردوي.
تاسو زمونږ غږ د امریکا غږ واشنگتن نوري. د زابل د نوبهار پولیسواله کې د اتو پولیسو مړی مندل شوی دی چې سرونه غوښ شو. د امریکا غږ سره په مرکه کې د زابل حکومتي چارواکو دا خبر تایید کړی دی. همدا اوس د سیمینا زمونږ همکار عزیز الله پوپل موږ سره د ټلیفون په کرښه دی نور تفصیلات برا کی. پوپل صاحب مهرباني وکړئ تازه معلومات لري.
بل څه نه کوي چې تاسو نن وسوال طالبانو هغه يرغمل شي او پولیس ورجن چې دوی مخکې د زابل په جنوکراتیکي د نوبهار کلا تر منځ د لوی لارې نشر څخه خبرونه کړې وه. د برنتسو پولیسو د خلاصون په بدل کې وسوال طالبانو له دولت څخه د خپلو دوو زنداني ملګرو د خلاصون غوښتنه کړې وه. د وژل شوو پولیسو جسدونه چې د محلي مقامات په وینا د ځینو سرونو له تم څخه جلا شوي، د ډیورنډ پولیس نږدې د نوبهار او شینکی ولسوالۍ ترمنځ د لوجدانو په سیمه کې غورځول شوي. د زابل مرستیال والي محمد جان رسول یار په جاره راته وویل چې د اووه واړه پولیسو د وژل کېدو علاوه وسوال طالبانو د هغوی د جسدونو چارچاپېره ماین ځای کړي دي. رسول یار راته وویل چې دوی د دغو پولیسو د خلاصون لپاره د منځګړو په وسیله د وسوال طالبانو هغې غوښتنې ته هم چمتووالی ښولي وو چې له مخکې به د زابل زندان څخه دوه طالب قمندانان خوشي کوي، خو وسوال د ده په وینا پر خپله ژمنه خوا نه وکړه او یرغمل شوي پولیسیې نن وژلي.
مننه تاسې نه پوپل صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. افغان چارواکي وی طالب وسلواله نن د پنځمه پورز د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په امنیتي او ملکی خلکو بریدونه کړي. لکتر لګل اس پولیس او درې ملکی خلک وژل دي. په بدخشان کې د پولیسو په څو پوستو یا محله بریدونه کړي دي چې شپږ پولیسي وژل دي. لابل پلوه په لغمان ولایت کې وسلواله برید کوونکو چې چادریګانې پر سر کړې وې د سیمه ایزو پولیسو په قمندانې حمله وکړه، څلور پولیسي ووژل. لابل خو د ننګرهار یو ولایتي وایند ویل چې یو ځانمرګ برید کوونکی نن د حصارک ولسوالۍ یوې ودانۍ ته د ننوتو هڅه وکړه او بیا یې ځان په بمونو والوزو چې دوه ملکي کسان هم ووژل. ویان احمد ضیا عبدالزی وویل
هر شاوخوا 9 بجې او دیر شیخي د حصارک ولسوالۍ په انګړ کې ځانمرګ برید شوی. په تعصب سره باید ویم په دې پیښه کې دوه تنه سیمه ییز پولیس په شهادت رسیدلي او د ولسوال صاحب عبدالخالق معروف په ګډون 9 نور زخمیان دي. د ځانمرګې د هویت په اړه معلومات تر اوسه نشته. په دې ارتباط باندې ولي صاحب امنیتي ارګانونو ته جدي لارښوونې سپارلې چې قضیه بررسي کړي.
همداشان د فاریاب ولایت پولیس وایي د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې په پرځای شوي بم په بازار کې چول شوی دی. ځای پر ځای شوی بم په بازار کې چول شوی دی چې له عملی یوه ښځه وژل شوې ده او 8 تنه نور زخمیان شوي دي. د پروان د پولیسو قمندان وایي چې د بګرام په ولسوالۍ کې په یو بس پورې د نښول شوي بم په چاودنه کې یوه ښځه ټپي شوې ده.
د پاکستان د پوز هوایي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې په هغو ځایونو باندې هوایي حمله کړې دي او وایي چې 50 کسانې وژلي دي چې ګمان کېږي وسلوال جنګیالي پکې پړ شوي وو. په سیمه کې د امریکا غږ ډیوې رادیو یو خبریال په خپل رپورټ کې ویل چې پاکستاني ځواکونو د افغانستان د پولیس سره څیرمه د شمالي وزیرستان د میرعلي او میرانشاه سیمې په نښه کړې وې.
د چین جمهور رئیس شی جنګ پین نن د چهارشنبه پر ورځ آسیایي ملکونو ته خبرداری ورکړ چې له نورو ملکونو سره د پوځي انډیوالۍ نه ډډه وکړي ځکه چې څه ګټه ورته نه رسي.
موږ
باید د نړیوالو اړیکو بنیادي نرمونه په پام کې ونیسو چې یو د بل د خاورې د بشپړتیا احترام، استقلال او په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کول پکې شامل دي. باید چې د هر یو ملک معقولې امنیتي ګټې په پام کې ونیول شي. له درېمو ملکونو سره د پوځي ایتلافونه او انډیوالۍ باید څوکونه کړي.
د چین جمهور رئیس چې په شانګهای کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان د مشرانو غونډې ته وینا کوله، په ښکاره ډول هدف یې د سیمې هغه ملکونه و چې امریکا متحده ایالاتو سره یې پوځي تړونونه لاسلیک کړي دي.
او د ویتنام صدر اعظم نیګوین تانلنګ وای چې چین د ویتنام له سمندري ساحل سره چیرما پرتی وی جنجالي سیمه کې د تیلو د راوستلو د اسګا په لګولو سره د هغه په وینا د ټولي سیمه سولا او امنیت لی وغټ ګواښ سره مخامخ کړی دی.
ګرانو اوریدونکو، اوس هم د سپورت په ډګر کې د تازه حال احوال لپاره د خپل همکار متی الله عبدالصیب نه نوې خبرې واورو. د فوټبال سیالۍ په مالدیو کې روانې دي. افغان ټیم هم په دې ټورنمنټ کې برخه لري. تازه خبرې چې دي عبدالصیب، ستړی مشي.
نن شپه جانې پرون د افغانستان ټیم د فلیپین سره لوبه وکړه. لوبه 0-0 مساوي پای ته ورسېده. پوینټونه دواړو برابر واخیستل. نن د افغانستان ټیم لوبه نه لري. نن د افغانستان ټیم به انتظار کوي سبا ته چې د ترکمنستان سره مخامخ شي. ترکمنستان ټیم په دې ټورنمنټ کې تکړه ټیم دی، ځکه چې غوره دي لاوس ته د یو په مقابل کې په 15 ګولونو ماتې ورکړې وه. نو افغانستان به کوشش دا کوي چې دغه لوبې ښه پای ته ورسیږي. پوینټ اخیستی دی خو ګول لا نه دی کړی. نو بله لوبه چې ترکمنستان سره کیږي او بیا د هغې نه پس افغانستان د لاوس سره مخامخ کیږي. د څلورو ټیمونو په دې ګروپ کې افغانستان باید چې اول دویم مقام واخلي چې سیمی فائنل ته وځي. سیمی فائنل وګټي او فائنل ته وځي او فائنل وګټي د آسیا جام ته چې آسٹریلیا کې کیږي هغې ته ورسیږي. نو اوس به ګورو چې څه کیږي. کنه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سپورتي خبرم زموږ د همکار متی الله عابد صاحب نه واورېده. همدارنګه د سیمې او نړۍ خبرونه تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. اوس هم پام وکړئ د روان پروګرام لومړی رپورټ البته چې د خپل همکار چې همدا اوس د کابل په سټډیو کې را سره دی. نوي او تازه معلومات به ترلاسه کړو. د انتخاباتو دوم پړاو به د جوزا د میاشتې په 24 نیټه وشي او سر د سبانه به انتخاباتي مبارزې پیل شي. خو نن هم د دواړو کاندیدانو په طرفدارۍ غونډې جوړې شوې وي او یو شمېر کسانو د دغو کاندیدانو نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دغو کسانو کې یو هم د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې کاندید داوود سلطانزی و چې د اشرف غني احمد زینی ملاتړ اعلان کړ. د انتخاباتو په تړاو د نننۍ فعالیتونو په اړه به نور جزئیات د خپل همکار رحیم ګل څاروان صاحب نو واورو. څاروان صاحب په خیر راغلی، ستړی مشي. پوښتنه به مور سره وکم چې اول راته دا وایي چې د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله فعالیتونه د سبا ورځې د کمپاین لپاره نن څه وو؟
البته سبا ته د جوزا په لومړۍ نیټه باندې تقلیدي مبارزې پیلېږي چې د جوزا تر 23 نیټې پورې به وي. خو تر هغې وړاندې نن د دواړو کاندیدانو نه ملاتړونه وشول. د ډاکټر اشرف غني احمدزي نه د لومړي پړاو کاندید داوود سلطانزی خپل ملاتړ اعلان کړ او داوود سلطانزی وویل چې دغه په هغه ملاتړ البته له ډاکټر اشرف غني احمدزي نه د یو پروګرام پر اساس باندې شوی. تر هغه وینا دا و چې ډاکټر اشرف غني احمدزي پروګرام لري او په دې اساس باندې د ډاکټر اشرف غني احمدزي په خبرو کې لویه مسله تر ډېره پورې دا و چې د څو ورځو مخکې هم ویلو چې دې نه ګواښل کېږي او د کوم دې نه ګواښل کېږي. تر ډېره پورې مسله دا و چې د هېڅ څه نه وزور ترې پستینېږي او ترې دا خپل هغه ډیموکراتیکه فرصت پر مخ باندې وړي. ډاکټر اشرف غني احمدزي که څه هم ظاهرا ډاکټر عبدالله درایه فکر خو ویل چې په اسلامي زده کړو کې هر چا ته بلنه ورکوي چې راشي او د سر په مناظره کې برخه واخلي. بیا هم د جهاد په تړاو باندې وویل چې جهاد د چا په پیښه کې نه دی او دولت هم د چا انحصار نه دی او باید اتحاد په ټوله کې البته په ټاکنو کې د نه مداخلې په تړاو دی. د ډاکټر عبدالله مدیان جمیل ترجیح چې د ولسي جرګې پخوانی غړی و او دا ډول لیپ په وستون د ځوانانو د ملي کلوستون په نوم باندې ګوندري هغه خپل ملاتړ اعلان کړ او ویل چې دغه ملاتړ د دې لپاره شوی دی چې ملي یووالی وښودل شي او د ډاکټر عبدالله عبدالله ملاتړ یا د اصلاحاتو همپالنې له ټیم د ملاتړ د ملي یووالی څرګندوي. ډاکټر عبدالله بیا په خپلو خبرو کې وویل که واک ته ورسیږي په افغانستان له بحران سره مخامخ کیږي او وینا یې دا و چې له بحران به افغانستان افغانستان بحران ته لځي او د خرابونې به ولري. ډاکټر عبدالله عبدالله هم په ځینو حکومتي دولتي چارواکو باندې غږ وکړ چې د چا په ګټه او د چا په زیان باندې په د ټاکنو په دوهم پړاو کې
بله څارمن صاحب تاسو د داوود سلطان زوی خبره ذکر کړه چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی نه ملاتړ اعلان کړی دی. درې نور کاندیدان هم پاتې دي چې د چا نه ملاتړ تر اوسه پورې نه دی اعلان کړی. هغه څه وایي چې بې طرفه به پاتې شي او که د چا نه به ملاتړ اعلان کړي یا به ملاتړ وکړي.
عبدالله رسول سیاف او دا ډول انجینر قطب الدین هلال او هدایت امین ارسلا دا هغه درې کاندیدان دي چې له تر اوسه پورې د دوی دریځ نه دی معلوم چې له چا نه ملاتړ کوي. البته لا تر اوسه هم نه ویل کېږي چې دوی به د چا نه ملاتړ کوي، خو د دې کتنې له ټولو سره روانې دي، حتی له عبدالله رسول سیاف سره تماسونه د دواړو ټیمونو له لورې نیول شوي دي او تر څو د هغه ملاتړ په دوهم پړاو کې د دواړو کاندیدانو یو ځان خواته راواړوي. د قطب الدین هلال سره تماسونه نیول شوي دي او د دواړو کاندیدانو حتی یو کاندید ورسره مستقیما هم لیدلي دي. د دې تر څنګ د هدایت امین ارسلا په تړاو باندې ډېر زیات رپورټونه نه ورکول کېږي چې د هغه سره کوم کاندید تماس نیولی دی، خو په د سلطان زوی د ډاکټر اشرف غنی احمدزي نه او ګل آغا شیرزي او دا ډول زلبی رسول ډاکټر عبدالله عبدالله نه خپل ملاتړ څرګند کړی.
یو وروستۍ پوښتنه کوي لاندې ځواب مهرباني وکړي. دا ځل خو به د مبارزې ډېرې لنډې د انتخاباتي مبارزو د امنیت په اړه چارواکي څه وایي، د مناظرو او همدارنګه د غونډو په اړه تر اوسه پورې څه ویل شوي دي که نه؟
نن د کورنیو چارو په وزارت کې د لوړپوړو امنیتي قوماندانانو غونډه وه. د کورنیو چارو وزیر وزارت وایي چې دوی د دوهم پړاو د ټاکنو په تړاو باندې څنګه امنیتي پلان ترتیب کړي، څه امنیتي مسایل کړي او هغه خلاګانې چې د دوی پر وینا په لومړي پړاو ټاکنو کې موجودې وي یوه په دغه غونډه کې بحث پرې وشو، وویل شول چې باید څنګه مخه ونیول شي. لا تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ هغه لیست چې د امنیتي نهادونو ته یې ورکړي نه دی سپارلی، خو د ټاکنو د وروستیو پایلو د ایران په مهال د ټاکنو کمیسیون ویلي وو چې دوی څو زره مراکز زیات دا ځل البته په دوهم پړاو کې زیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وزیر د عمر داودزي نن په واضح ټکو کې وویل چې د لومړي پړاو دا ځل ګواښونه خورا زیات دي، ورسوال طالبان د پولې له هغې غاړې نه یعنی د پاکستان نه د مدرسو راغلي دي، هوا ګرمه شوې ده او د زمونږ دا وه چې دوی داعش طالبان په لومړي پړاو کې یو سوال مخالفین په لومړي پړاو کې ماتې خوړلې دي. د عمر داودزي په وینا دوی هڅه کوي چې خپله په دوهم پړاو کې غچ واخلي، نو د ده وینا دا وه چې دوی هم بشپړ تیاری لري.
ډېره مننه څاروان صاحب د تازه حال احوال دپاره. په نورو ورځو کې به هم تاسو سره په تماس کې اوسو. اوس دپاره هم کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې انتخاباتي مبارزو په لړ کې ځینو نامعلومو کړیو او اشخاصو د ولسمشرۍ د ځینو کاندیدانو په ضد او پلوي شپې پاڼې یا شبنامې خپرې کړې دي. زمان همکار جعفر هاند په همدې پلمه افغانستان کې د شبنامو تاریخي پس منظر او د خلکو د ذهنونو په خرابولو کې د هغه رول ته یو لنډه کتنه کړې. البته په دې مرکه کې چې ساس پامې اوریدو ته راګرځم،
په نړۍ کې د ځینو سیاسي او نورو منفي مبارزو ترڅنګ د شبنامو خپرول د مخالفو ګوندونو او حکومتونو پر ضد د ولس د ذهنونو د خرابولو او بدلولو یو بل لار بلل کیږي. که څه هم په افغانستان کې د شپې پاڼو د خبرولو دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو څېړونکی حبیب الله رفی وایي د 19مې پیړۍ په لومړیو کې په افغانستان کې د مطبوعاتو له راتګ سره یو ځای د شبنامو خبرول هم پیل شوي دي. د امان الله خان له پیره نیولې تر کمونستانو، مجاهدینو، طالبانو او نورو سیاسي ډلو ټاپلو پورې ټولو د خپلو مخالفانو او مخالف نظام پر ضد وخت نا وخت له شبنامو کار اخیستی دی. د دغه لړۍ ورسته بیلګه په کابل کې د زینو شبنامو خبرول دي چې د ولسمشری کاندید اشرف غنی احمدزی د پلویانو په خبره پکې د هغه شخصیت او کورنۍ ته سپکاوی شوی دی. په خپله اشرف غنی احمدزی په کابل کې یوې غونډې ته وویل هغوی چې پروګرامونه او پلانونه نه لري شبنامې خپروي.
وقتی کس برنامه نداشته باشه به طرف شبنامه
میره اتهام میگذارن. د شبنامو د خبرولو اصلی هدف د موجوده نظام او کوم سیاسی شخص پر ضد د غلطو او یا هم تحریف شوو معلوماتو خپرول وی چی پر ضد د ولس منفی احساسات او نظریات راو پارول شي. څیړونکی حبیب الله عرفی وای شبنامه ډیر کله په ټولنه کې منفی احساسات را پاروي.
هغه څوک چې شبنامه نشروي یا هغه نه پیژندل کیږي اغه دغونه پختنه نشی کېدلې نو په دې اساس هغه چې هر څه زړه غواړي او هر هدف چې لري مخ خپل هدف ته د رسیدو لپاره په یو چا باندې تورونه لګوي یو چا باندې تیرا کوي نو چون مقابل لورې معلوم نه وي په دې اساس هغه پاتې کیږي بې پختنه او شبنامه د ځینو خلکو ذهنونه اړولې شي او ځینې خلک غلط فهمی
کی چولی. خاغلی رفی وای د نظام او سیاسي اشخاص پر ضد د شبنامو خبرول بیا د خارونو ترڅنګ په کلیوالو سیمو کې زکه بد او منفی تاثیرات لرلی شي چې خلکو ته دقیق او سم معلومات په وخت نه ورسیږي. د ننګرهار د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد هجرت الله اختیار سره لدی چې د خاغلی رفی د نظر تایید کوي خو وای چې د شبنامو خبرول د سیاسي او مدني مبارزو د اصول او اساساتو خلاف کار دی.
دا په هیڅ لحاظ په مدني په سیاسي مبارزو کې نشي راتللی ځکه د دې مبارزې اړخ او مبارزه کوونکی نه ده معلوم. ولس هم په دې رابطه باندې ډېر باور نشي کولی په دو باندې ځکه ولس نه پوهېږي چې هغه چا چې دا شبنامه خبره کړې ده آیا هغه څومره سپین سړی ده هغه څومره سپېڅلی ده څومره سیاسي تقوا او
خاغلی اختیار وایي ولس باید د نامعلوم ادرس لوري پر خبرو شو شبنامو او شپې پانو باور و نه کړي. خو ډیر نور په دې باور دي چې د افغانستان غوندې په یو دود پاله ټولنه کې چې ډیری خلک نالوستي دي شبنامې د نظام او سیاستوالو پر ضد د عادي افغانانو پر اذهان او افکارو منفي تاثیرات لرلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
او سم پامو کې د چین د خوند په اړه رپورت د سیکا یا د آسیایي هیوادونو ترمنځ د متقابل همکاري او اعتماد جوړولو د سازمان د مشانه غونډه پرون پیل شو. دا چې چین په نړیواله او سیمه ایزه کچه څه غواړي او په غونډه کې د افغانستان ولسمشر د چا سره وکتل او د وینا غټ ټکی څه و جزئیات باید آشنا تلویزیون په دغه رپورت کې وورو.
د آسیایي هیوادونو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د غونډې داسې څرګندېږي چې بیجینګ هڅه لري په سیمه کې خپل نفوذ ته پراختیا ورکړي او د امریکا رول چې د خپل یو ستراتیژیک سیال په سترګه ورته ګوري محدود کړي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ نن د امنیتي همکاریو په تړاو په آسیا کې د سیمه ایزو ډلو پر بنسټ چې پکې روسیا او ایران ګډون لري او امریکا پکې نه ده شامله د یو نوي ساختار او تشکیل غږ وکړ.
مونږ باید په آسیا کې دا تنوع توپیر او انرژي د سیمیز امنیت په همکارۍ بدل کړو. مونږ باید په نړیوالو اړیکو کې پر بنسټیزو اصولو لکه د یو بل خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته په پوره درناوي او د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې او مداخلې له پرته د همکارۍ لاره پرانیزو.
بیجنګ د سیکا د غړو لکه روسیې او سریلانکا سره دغې مشترکې وجې ته د یوه سیاسي نمونوي لارې په سترګه ګوري څو د لویدیز لیبرالي دیموکراسۍ په خلاف مطلقه حکومت د بازار او مارکیټ محوري اقتصاد سره جوړه کړي. بیجنګ وایي د اوباما د هغو هڅو په خلاف دی چې غواړي د آسیا په لور خپله بهرنۍ پالیسي په هغه سیمه کې د پوځي حضور له لارې بدله کړي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ متحده ایالاتو ته یو شانته پوښلی او په پردې کې خبرداری ورکړ او ویل چې حتی که بیجنګ د خپلو ګاونډو سره ارضي اختلافات هم ولري نو نور هیوادونه باید په آسیا کې خپل پوځي ائتلافات جوړ نه کړي. اغول چې چین د دې اختلافاتو د حل لپاره د سولې ایزولارو چارو د منډلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې چې چین د روسیې سره په بیلو ډګرونو کې د همکارۍ په ترڅ کې لا نږدې کېږي خو د ګازو د تړون په برخه کې تر اوسه پورې موافقې ته سره نه دی رسیدلی. ښاغلی جین پینګ ویل چې دواړه خواوي چین او روسیا د سوداګرۍ د نوي تړون لاسلیک ته متحد دي څو تر 2015 پورې د سوداګریزو ګټو کچا 100 میلیارډ ډالر ته اوچته شي. د روسیې جمهور رئیس د اقتصادي اړیکو د پراختیا ترڅنګ د پوځي اړیکو همکاري هم د سیمې او نړۍ لپاره مهمه وبللې.
تر ټولو مهمه مسأله زمونږ د دوه هیوادونو د دفاع د وزارتونو ترمنځ پوځي همکاري ده. د همکاري په سیمه او همدارنګه نړۍ کې د ثبات او سولې خوندي ساتنې لپاره زیات اهمیت لري.
بل پلو د افغانستان ولسمشر د چین په شانګهای کې د روسیې د جمهور رئیس سره هم ولیدل چې په ترڅ کې د کابل او مسکو ترمنځ د اقتصادي او پوځي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وشوې. په راتلونکو اړیکو او د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم پړاو ته هم اشاره وشوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون وستایه او هیله څرګنده کړه چې دوهم پړاو هم په بریالیتوب ترسره شي او ترڅنګ یې ارزو دا و چې د افغانستان نوی جمهور رئیس د روسیې او افغانستان د اړیکو په لا ټینګولو کې اغیزمن وي. دواړو مشرانو په سیمه کې تروریزم او افراطیت جدي ګواښ وبلا او ټینګار یې درلود چې په وړاندې باید د سیمې هیوادونه هم په ګډه مبارزې ته مټې ونغاړي. د چین او روسیې ترمنځ د همکارۍ د لا پراختیا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان جمهور رئیس په شانګهای کې د چین مرکزي تلویزیون سی سی ټی وی سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویل چې چین د 2014 نه وروسته هم د جنگ ځپلي افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لوبوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د شفافیت نړیواله اداره وایي د جنوبی آسیا په هیوادونو کې د فساد سره د مبارزې ادارې ډیر واک او قدرت نه لري. دغه اداره وایي حکومتونو ته په کار ده چې د اداري فساد په ضد د مبارزې ادارو ته دا صلاحیت ورکړي چې د رشوت خوري او فساد قضیې په خپل واک توګه وڅېړي. د خبرو اترو گفتو شنو د نن ماښام په خبرونه کې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو په صلاحیتونو او مسؤلیتونو د ملمنو سره خبرې کوي. تاسو کولی شئ د فیسبوک پاڼې او همدارنګه د استډیو د تلیفون د شمیرې له طریقه خپلې پوښتنې د ملمنو نه مطرح کړئ. خو اوس پام وکړئ د لنډو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی نن پاکستانی مقامات ته خبرداری ورکړ که د افغانستان په خاوره باندې د توغندو بریدونه ونظرول نو د دغو بریدونو د عواقبو عواقب به د پاکستان په غاړه وي. افغان چارواکي وایي چې طالب وسلوالو نن د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په امنیتي او ملکي خلکو باندې بریدونه کړي دي. لږ تر لږه 10 کس پولیسان او 3 ملکي وګړي وژل شوي دي. له بلې خوا د زابل ولایت د نوبهار په ولسوالۍ کې د اتو محلي پولیسو مړې موندل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د بدخشان د یمګان د ولسوالۍ نه د طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د پاکستان هوایي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې په هغو ځایونو باندې حملې کړې دي چې ګمان کېږي طالبان پکې پټ شوي. 50 کسان په هوایي بمباری کې وژل شوي دي. د مصر وی محکمې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک په دولتي پیسو کې د اختلاس او خوردبرد په جرم په 3 کلونو حبس باندې محکوم کړی دی. د هغه دوه زامنو ته هم د 4 کلونو سزا په عین تورن له امله اورول شوې.
قدر مولا ورودین کو نیم ساعت ته پښتو خبری خبرونه پام دی زی پای تر وسیده په څو لاند شیبو کې د دری پروګرام د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او په سیبه د خبرو اترو غوښتو شنو پروګرام واوري چې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو په صلاحیتونو او مسؤلیتونو د ملمنو سره په خبرې کې تر بیا الله مننه.